アガベラジオ。
درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شی به څه خدما شم تر او بجو دوام کوي نن یک شنبه ده د مریض 1415 نیوی د حمل نه وشتمه او د میلادي 2014 د اپریل 18 په دې لمړی خبری مجله کې مو چې د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ز اسمت ساروان استاسو هر کله کوم د کندوز او فراه ولایتونو د جګړو او طالبانو ته د مشروب په اړه د دوړو ولایتونو د والیانو د سرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د کندوز والی وایي امنیتي ځواکونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو له محبسه نه بندیان خوشي کړی شوي دي او د جاپان له زلزله ځپلیو د ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همژغۍ د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. اسدالله عمرخیل دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی او د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښیي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښار په شاوخوا کې نږدې سیمو کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. په دې اړه وروسته د کندوز له والي سره مرکه لرو. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د فراه د امنی قمندان او والي پرون خبریالانو ته وکړه. په دې اړه جزئیات وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګزن یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په ګزن اخته ماشوم د شلتن کلی دی او واکسین شوی نه و. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست وویل
ساری ناروغي دا د خلې د لارې انتقالیږي په ډېر اسانه سره کولای شي چې بل ځای ته فرات وکړي. نو په دغه ساحه کې د 2012 کال نه په دې خوا باندې هلته د واکسینو په وړاندې باندې عملا ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
د کونړ په دغه کلی کې تر دې وړاندې هم د پودیو یا ګزن مثبته پیښه ثبت شوې وه. د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په دریزونو کې له اختلافونو سره سره بیا هم دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې په سوریه کې روانه وینه تویدنه باید ودریشي. د ترکیه ولسمشر وویل هیله منده چې د انقره او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د جاپان د جنوب لویدیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. دا سیمه د پنجشنبې په ورځ د زلزلې دو سختو ټکانونو ولړزوله چې له امله لږ تر لږه 9 کسان وبښل شول. له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 20,000 سرتیري ګمارل شوي دي. د جاپان روغتیایي چارواکي وایي وروستۍ زلزلې څه د پاسه 1,000 کسان ژوبل کړي او سلګونه کورونه له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندان څخه 9 زندانیان خوشي شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. دا 9 خوشي شوي بندیان د یمن اتباع دي خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. په خوشي شویو بندیانو کې پر هیڅ یو تور نه دی لګول شوی. وخت د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته د له ګوانتانامو محبس څخه د خوشي شویو بندیانو لویه ډله ده. د دغو 9 کسانو له خوشي کېدو وروسته اوس په ګوانتانامو زندان کې 80 کسان بندیان دي چې شپږ ویشتې بېګنا ثابت شوي او ټاکل شوی دی چې د روان اوړي تر پایه خوشي شي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي تر سره نشو. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافونو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوي وې. خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت ټینګ کړي. د عراق مخکښ شیعه مولا مقتدا صدر بیا پارلمان ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه و. په هرات کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 2. کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. مزار شریف آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. او په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي، تخمینا په مسجدونو خلک وزن شوي، په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلی.
په فرا کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتوکول او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د پکوا په ولسوالۍ کې حملې ترسره کړې.
په بلخ ولایت کې کوچان وایي سیمه ایزه اداره ورسره دوه ګون چلند کوي. د کرکټ بورډ اداره وایي د انضمام الحق پر ځای هڅه کوي چې یو هندۍ روزونکی ومومي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندوز ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا غړي او یو شمېر شاریان وایي جګړو زور اخیستی او که مرکزي حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو شاید په کندوز کې بې ساري ناورین رامنځته شي. د کندوز والي د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي، ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت مخالف وسوال په شاتم بول شوې دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د کندوز د ولایت شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امر الدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
که
جدي پاملرنه ونه شي نو داسې ناورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک وژني، ځکه چې ټولې لارې تړل شوي دي. د کندوز والي ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږ ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والي تېره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې دیرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د 3 ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والي هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندز والی دا ډاټ له رضوان مراد سره په دې مرکه کې څرګند کړ.
د کندز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي ولسوالیو او په مرکز د کندز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چوندن ته دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضو جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او کنور ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
تنا داخلي طالبان نه دي، بلکې دي کې دي القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه سته پکې، دي آی اس آی لخوانه اکماليږي او نور دي آی اس آی میانه بعضي ګروپونه هم پکې سته، ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته، دغه مختلف ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستان پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
د مرکزی ادارې نه دائم الوقت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوقت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي، د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت و زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزی ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو بام سقوط نه کوي، او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولیږي.
د کندوز والی اسدالله عمر خیلو همدا اوس د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د طالبانو د کندوز ښار محاصره کړی دی. د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په پنځو ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر څلوېښتو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی چې په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځاتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر یک کې او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملی ترسره کړي. نو زمونږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 18 کسان د دې وژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسان پورې زخمیان او 2-3 کسان پورې بس شهیدان لرو.
له بلې خوا د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمنګ قوتونه، زمنګ ادارې، زمنګ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څه هم ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د کندوز والی وی افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیری وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګزن یو بل مثبت پیښه ثبت شوې ده. د ترکیه و ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوارخیزو اړیکو په اړه خبري وکړې. د جاپان د جنوب لویدیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندان څخه 9 بندیان خوشي شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو په دې روانه خبری مجله کې د ژوند رنګونه هم لرو. همدارس د ایران او ترکیې د ولسمشرانو د کتنې په باب یو راپور، خو اوس به سالی محمد سالی درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سویو ښوونځیو په باب لیکنه خپره کړې چې اوس پکې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه ښوونځي چې د بریتانیا په مالي مرسته رغول سوي وه، اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کېږي. ورځپاڼې لیکي زده کوونکي لا هم د نادالي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه ښوونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 1,40,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د ښوونځي پر بام د پیری لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د ښوونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل ښوونځی د نادری ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څه کم 6,40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره بیا رغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه ښوونځی شپږ میاشتې کېږي چې له زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیری د پوستي په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات سوي او کله چې ښوونځي هم د جنگي اهدافو لپاره کارول کېږي دا خطر سته چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنیو له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دیره وه او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وي. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپله پرونۍ ګڼې کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وروستۍ شنډه سوې حمله لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو یوه حمله په شا وتنبوله. وسلوالو تیر کال دغه ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. سټار ټریبیون لیکلي وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه، څو ساعته جګړې دوام وکړ. افغان چارواکو په وروستۍ وسلواله نښته کې د 40 سختریزو وسلوالو او 4 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلي وسلوالو طالبانو تیر کال د 3 ورځو لپاره کندوز ښار نیولی و. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د 2 اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. سټار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال را وروسته پر یوه شاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لوی حمله وه.
سې سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکیو مالچرونه یا څړځایونه غصب کړی دي. د بلخ کوچان په دی ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبم زکو مالچرونو د غصب پړه شکایت لري. د بلخ د کوچانو د مدیریت مسؤلان او د کوچانو مشان وای چې زرګونه جریبه مالچرونه د محلی زورواکانو له لوري غصب شوي او سربیره پر دې چې د دوی ماشومانو ته تعلیمي امکانات نه دي مساعد، په خپلو استوګنو سیمو کې د څښاک اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالچرونه یې د دې ولایت په نهه ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د یادې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی عمده ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچیان وایي چې اکثران د هغوی سمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بولک، خولم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړې دي او غصب کړې دي. د بلخ د کوچیانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوګونی چلند څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلند ترسره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتاً بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفذ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکانات او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالچرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري. کوچیان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالچرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې دمخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته په خبرو کې د کوچیانو په وړاندې د حکومت د دوګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب سای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کې دي چې د ښاغلي انضمام الحق پر ځای یو هندۍ روزونکي عمومي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي له ښاغلي دانش سره مرکه کړې.
مسله دا په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشرین والو دا او وی ویل چې زموږ حق به د سلیکشن کمیټه د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفایم. او
د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریګري یا مخکې له مخکې داسې خبرې لتا سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګاز په هندستان کې پرون بیګاز په هندستان کې هم دوی سره او په یو ځای زه د هندستان څخه د پاکستان ته ولاړ او زه افغانستان ته راغلم. هلته موږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، په اسلام آباد کې، د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ و، هغې ځان سره بیولی و او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زموږ ملي مسله ده. زه به لاړ شم. قرارداد وایي زموږ د ترمنځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته. که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو موږ یو میاشت کې موږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې موږ په کار ده. نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخواه چې دا ورکو استفا قبول کړو سمدستي او دا موږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې پنهخه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرونه راهیسې راته ډېر خلک غواړي ځانونه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی دا د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره کلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه ونیسو.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش فریدون حلیم یار لیکي د انضمام الحق په استعفا سره به زموږ په لوبغاړو کې څه بدلون را نشي، ځکه چې اوس زموږ لوبغاړي ډېرې ښې تجربې لري او له هر هیواد سره د لوبو کولو توان لري. ستاسې نور پیغامونه هم په همدې خبرې مجله او نورو خپرونو کې اورو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریه د جګړې او دوړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی ول دوړ هیوادونه په سیمه کې د رواني وینې تویدنې د بندیدو غوښتنې کړي. رضوان مراد دوی د څرګندونو جزئیات اوروي.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو د سیمه ایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریه او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دیوای دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي. د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره لدې چې انقره او تهران د سوریه د جګړې په اړه مختلف دریزونه لري، خو دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله من دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري $1.5 میلیارد ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د $10 میلیارد تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی وای په سنگین کې طالبان جګړې ته تیاری نیسي. ستاسې نور پیغامونه په راتلونکي خبرونه کې اورو.
د ژوند رنگونه
تاسو نور به سره خپل راتو وای.
زما نوم ماریا شیرزاد، د سیمې کورس کوارډیناتور یم لغمان ولایت کې.
څومره موده کېږي چې تاسو دا دنده لرئ؟
نه، یو نیم کال کېږي. نو شاوخوا
ډاکټر صاحب کده دغه مرکز په اړه معلومات راکړي چې دلته نجونې په کومه برخه کې تاسو روزي؟
موږ دلته د قابلګي برخه کې روزي څنګه موږ دوه بخښه لرو، یو قابلی جامعه لرو، یو قابلی خالي قابله. څنګه چې کېږي موږ قابلی جامعه دلته کوو، یعنی ټولنه قابله. څنګه موږ د لرو ساحونه موږ جلیکار انتخاب کړی دي. همغه د ولایت یعنی د لغمان ولایت کوم ولسوالګان سي، دغه ولسوالګان لري ساحونه. څنګه هر ساحه کې کوم چې موږ ضرورت لرو د وزارت له خوا موږ ته پوښښ راکوو چې په دغه کلینیک موږ قابله نه لرو. د همغه په اساس باندې مقابله انتخاب کړی دي. 25 نفر دي او سفیران د تدریس روان ده د قابلیت کې بخش کې ورته.
او بیا چې دوی فارغ شي مثلا د کار زمينه او د مسؤلیت هم تاسو په غاړه ده؟
او د دې مسؤلیت هم په غاړه. څنګه مخکې تر مخکې د لپاره تیارجین هم انتخاب سوي دي. کوم کلینیکونه کې دي قابلیت نه درلودلې همغه صحینه من قابل انتخاب کړی ده. قابلیت له جله فارغ څخه په خیر سره د بزي عام خپل کولو کې به وظیفه اجرا کوي. یعنی د ټولو لپاره د وظیفه لپاره هم مسؤلیت زموږ په غاړه سي، باید دغه ته برابر کړو.
او دغه لیلیګه چې دلته نجونې دي کنه، دلته سهولتونه د انجلو لپاره دوی شپې هم دلته رسلي رشات هم دلته دوی
او هغه جلکان سم مثال رسحونه زنس کولای هغه رفت آمد کی دغه لپاره منګه دلته مکمل لیلیه مرته برابر کړی دا هغه لیلیه کی منګه مدیر لیلیه س زنانه د هغه مرته نیولې د هغه سر د شپې او سر پات کیږي یو کارګر خاله سر پات کیږي ګردان دغهشته خه امنیت لحاظ خاغه ده او بل سره کوم د خوراکي سیستم پوشاک هغه د ټول منګه ته برابر کړی دی جلکان ته نو ډیر سہولتونه ته برابر سوی دي لپاره او درسته پوره خو کوم مشکل نشته او 24 ساعت اجل کر هم کولې چې جمعې ورځ کې هم اوسېږي
نو ستیره مانه نو استاد خوشاله استاد سره هم ډیر زیات
لته سو اوریدونکو هم مننه چې د اوسری رادیو خبرونه اوریده اوسری رادیو د خبرونو په دوام کې اوس جاوید نیمی بل خبري